لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راژیو دا یو ساته خپرونه د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خپرونه تاسو ته د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. درن اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خپرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
افغان چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت په سوزمقلا ولسوالۍ کې و تنه وسلوال طالبان وژلي دي. ایمرجنسی روغتون وایي چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلیو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. او د یوې نوې څیړنې له مخې د ځمکې اوزون طبقه چې کیمیاوي ګازونو زیانمنه کړي په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت چارواکي په سوزمقلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته طالبانو د سوزمقلا ولسوالۍ د بورقورت کلی پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې و تنه وسلوال طالبان د ولسي پاڅون د ځواکونو لخوا ووژل شول. ښاغلی امانی زیاته کړه چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې تېره ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو څخه 40 کسان مړه او ټپیان شوي، او طالبانو په سنچارک ولسوالۍ کې یوه ستراتیژیکه پوسته نیولې ده. ایمرجنسی روغتون وایي چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلیو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د یکشنبې په ورځ د پنجشیر د اونابا ولسوالۍ په ایمرجنسی زیږنتون کې 12 ماشومان د 15 ساعتونو په ترڅ کې مړه شول. د دې روغتون مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دې ماشومانو درملنه د انټیبیوټیک درملو په وسیله کېده او روغتیایي حالت یې خطرناک و. خبر پاڼه زیاتوي ښکاري چې دا ماشومان به د میکروبي کېدو یا عفونت له کبله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دې پیښې په اړه په کابل کې په یو خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندنې ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې په سم ډول عملي نشي، نو د دې ناروغۍ مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپل دا کومکونه کی مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی، امکانات د دېشته ده چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفین نه پرېږدي چې دا کمپاین عملی شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کونړ په ګډون د افغانستان په 300 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5 میلیونه او 300 زره ماشومان واکسین شي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري ګټونکو ګوند د مهال د استادو په جرګه کې د درويشتو سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. خو د نظر پښتنو لمخي اټکل کیږي چې دیموکراتان خایي لکتر لګه د استادو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتو په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمیر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې متحد ایالات به پر ایران فشارونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل ډاډه دی چې دغه بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ 2 ساعته وروسته له هغه وکړي چې واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژي، ترانسپورت، کشتی جوړولو او مالی سکتورونه یې په نښه کړي دي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحد ایالات مسؤول وبولي. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. او ملګری ملتونه په یوې نوې څېړنه کې وایي د ځمکې اوزون طبقه یا پوړۍ چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. اوزون طبقه ځمکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څېړنې له مخې په مونټریال کې د 1980 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د ځمکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې 1-3 پورې پنډ شي. دا تړون د نړۍ په کچه د کلورو فلورو کاربون په څیر د انسانانو په لاس د جوړو شویو ګازونو په تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلي دي چې د مونټریال د پروتوکول په نتیجه کې په قطبي سیمو کې د اوزون د پوړۍ د زیانمنېدو مخه نیول شوې ده. څېړنه زیاتوي هغه سوري بچې د شمالي نیم کرې د پاسه د اوزون په پوړۍ کې موندل شوي تر 2013 کال او د ارکتیک بحیرې لپاره د اوزون ډیر لوی سوریبه تر 2016 کلونو پورې په بشپړ ډول ورغیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانا کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه اصلا د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو د موسیقي د پروګرام لپاره مخکې لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي ملي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت دا اقدام په دې مقصد کوي چې د سولې پروسه چټک کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دې بورډ لغړو څخه به ورسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچی پلاوی استازي ټاکل کیږي. نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبه د ویډیو کانفرنس لري د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو د ښځو د چارو د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د 4 ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندې کوو، دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د 4 ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خغل مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې ورسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استاذې خزي او یو شمیر نور څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزلی چې اوس ولسمشر روانې کړي دي د په دې اند دی چې دوی باید یو تیاری ولري، لکه څنګه چې ښاغلي خلیلزاد ورته اشاره کړې وه. یعنی یوازې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته داسې وښيي چې موږ هم یوه ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې د خپل استازي ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې حمید مومند ته غوښ شي چې د کابل چاپ په ورځپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل رسپانو په خپل نننې غاڼو کې تر ډیره د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې د افغان حکومت په نګډون بحثونه کړي دي. دنیا رسپانو په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي دي چې د افغان سولې په تړاو د ماسکو په غونډه کې افغان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی ګډون کوي. رسپانو وړاندې لیکلي دي چې د ماسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري، او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د ماسکو غونډه بل خلاصته راوړنو سره ملې وي. رسپانې لیکلی دی چې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم وایي چې د سولې عالي شورا به په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویسو رسپانې به لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې عالي شورا د خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خورسپانې وړاندې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلی دی چې د سولې د عالی شورا پلاوی به د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. خورسپانې لیکي چې د سولې عالی شورا به یو څلور کسیزه او یا هم شپږ کسیزه پلاوی د مسکو غونډې ته واستوي، او د پلاوی غړي به نن اعلان شي. ملیارمن رسپانې بیا د مسکو په غونډه کې د نګډون په اړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل بحث په دوام لیکلی دی چې د هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به ونه کړي. رسپانې دا هم لیکلی دی چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت نه ګډون تر ډیره بریده د امریکا له دریځه سرچینه اخلي، او دا په دې معنی چې امریکایان نه غواړي په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. رسپانې لیکي چې د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوس ورځو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي، او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلی دی. رسپانې د خپلې تبصرې په دوام د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللی چې نشي کولی له دا ډول موقعو نه ګټه پورته کړي. رسپانې په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې لا ناوخته شوې نه ده، او افغان حکومت کولی شي چې په غونډه کې په ګډون سره د سیمې په هیوادونو کې خپل ځای برجسته کړي. هیواد لوتی رسپانې به لیکلی دی چې د سولې عالي شورا په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چې د جمعې پر ورځ جوړیږي یو څلور کسیزه پلاوی استوي. رسپانې لیکلی دی چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډې ته پلاوی استوي او کنه. د رسپانې په وینا طالبانو چې مخکې ویلی چې د دوی د قطر د دفتر استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي، همدا پرونې ویلی دی چې لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډې ته پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي رسپانې بیا د افغان سولې په تړاو د یو پخواني امریکایي ډیپلوماټ څرګندونې راغستې او لیکلی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د ثبات ضمانت کوي، خو دغه هدف ته د رسېدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. رسپانه لیکي چې برنارد روبن وایي چې امریکا د روسیې، چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی، او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلی. ورځپاڼې د دغه امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکلی دی چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې یوازې پاکستان او هند شامل کړی شوی دی، حال دا چې روسیه، چین او ایران پکې نادیده نیول شوی دی. ورځپاڼې د مطلب په دوام